د ورځې 10 بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې لمسره تخنیکی مرسته زما همکار طاهر روحان کوي. په دې خبرونه کې چې تر یو لسو بجو دوام کوي راپورونه او د ازادۍ رادیو اونیس پروګرام نیمه نړۍ لرو. امریکایي چارواکي وایي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون له لاسلیک کولو سره به له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرستې یقیني شي او افغانستان بیا هم د هغو هیوادونو په فهرست کې راغلی چې اداري فساد پکې زیات دی. نور موضوعات هم لرو خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته چې جمیله ظریف وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د ناتو عمومي منشي وایي که ولسمشر احمد کرزی له امریکا سره امنیتي تړون زر لاسلیک نه کړي نو ناتو به د افغانستان ماموریت پای ته ورسوي. افغان ولسمشر احمد کرزی د ادارت کړی چې ګواکې د ولسمشري ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د ځنډولو پیشنهاد کړی دی. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې تمه ده د اوکراین په پارلمان کې نن د حکومت د سلب اعتماد کولو لپاره د رایې ورکولو په اړه غور وشي. اوسم پوره خبرونه. د ناتو عمومي منشي وایي که ولسمشر احمد کرزی له امریکا سره امنیتي تړون زر لاسلیک نه کړي نو ناتو به د افغانستان ماموریت پای ته ورسوي. اندرس فوګراس موسن تیره ورځ په بروکسل کې خبریالانو ته وویل نړیوال سلاکاران او پوځي روزونکي نشي کولی له یو پلان پرته له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي، خو نوموړي هیله څرګنده کړه چې ولسمشر کرزی به دا تړون زر لاسلیک کړي. افغان ولسمشر حامد کرزی ادارت کړ چې ګواکې د ولسمشری ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د ځنډولو پیشنهاد کړی دی. رویټرز خبري ایجنسی ته د افغانستان د جمهوریت ریاست وایند ملفیزی تیر ورځ وویل ولسمشر کرزی به هیڅ کله د انتخاباتو په مسله کې مداخله ونه کړي او نه به بل چاته اجازه ورکړي چې په دې پروسه کې لاسوهنه وکړي. د رویټرز خبري ایجنسی په وینا له دې وړاندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر د افغانستان مشرانو جرګې ته په خبرو کې ویلي و چې ولسمشر کرزی ورڅخه غوښتي د واورو د ورښت لامله د رای کونکو د ستونزو د سیړلو په هدف انتخابات وزندوي. د راتلونکو انتخاباتو د زندولو نظر خی متحده ایالات او د ولسمشر کرزی هغه منتقدان چې وای حامد کرزی غوړي د دې پروسې په زندولو سره د خپلواک موده وغځوي اندېښمن کړي دي. ټاکل شوی د اماراتو نړیوال هوایی شرکت سر له سبا له دوبۍ کابل او له کابل څخه دوبۍ ته خپل پروازونه پیل کړي. د دې هوایی شرکت په انټرنټ پاڼه کې راغلي چې ایربس 340 ډول الوتکه به په ورځني ډول د دوبۍ او کابل ترمنځ پروازونه کوي. په پروان ولایت کې د سړی تښتونکو یو ډله نیول شوې ده. د پروان د جنایي جرمونو د ادارې مشر لطف الرحمن رشاد ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر اختطافچیان له هغې سیمې چې تښتول شوي کسان به پکې ساتل کېدل نیول شوي دي، خو نوموړي د نیول شوي کسانو شمېر په ډاګه نه کړ. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنۍ اسارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 850 افغاني او 1.5 پوله، یو یورو و اوی افغاني او اوی پوله، یو انګلیسي پاوند 490 افغاني، یو سعودي ریال 15 افغاني او 30 پوله، زر ایراني تومان 19 افغاني او 10 پوله، او زر پاکستاني کلداري 540 افغاني. دا هم څو سیمه ایز نړیوال خبرونه. د ایران د روغتیا وزیر وایي له تیرو دوه لسیزو راهیسې په دې هیواد کې په ایچ آی وی ایډز اخته کسانو شمیره په دراماتیک ډول لوړه شوې ده. شاروند ورځپاڼې د حسن هاشمي په حواله ویلي چې په ایران کې په کلنۍ ډول د ایچ آی وی ایډز په ویروس اخته کسانو شمیره 30% کې زیاتیږي. د نوموړي په وینا په ایران کې د دې ویروس د انتقال یو لوی سبب ناروا جنسی اړیکې دي. په همدې حال کې د ایران د روغتیا وزارت مرستیال علي سایر ویلي ساتلایت تلویزیوني پروګرامونه، لوبې او سنگر ځایونه د ایچ آی وی ایډز انتقال په برخه کې د مرګ په مثلث بدل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو ډله وایي د دې هیواد په روانه شخړه کې د وژل شوي کسانو شمیر 126,000 ته لوړ شوی دی. د دې ډلې د ملګرو ملتونو په سرمنشي او نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په سوریه کې د روانې شخړې د درولو لپاره کار وکړي. د سوریې د بشري حقونو ډله وایي د روانې شخړې په ترڅ کې د وژل شوي کسانو له دریو څخه یوه برخه یې ملکي وګړي دي. دغه راز ویل شوي چې د سوریې د حکومت ملاتړي 50 سرتیري او ملیشه هم په روانه جګړه کې وژل شوي دي. په سوریه کې د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت 2011 میلادي کال په مارچ میاشت کې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت ضد مظاهرې پیل شوې چې وروسته بیا په دې هیواد کې د وحشي کورنۍ جګړه بڼه غوره کړې ده. د روسي ولسمشر له ارمنیایي چارواکو سره د خبرو په هدف تیر ورځ یروین ته ورسید. ولادیمیر پوتین د ارمنیا مقاماتو ته د هغو امتیازاتو په اړه پیشنهادونه وکړل چې د ټولګټو خپلواکو هیوادونو په ټولنه یا کامنویلت کې د شاملېدو په صورت کې ترلاسه کولی شي. د روسي ولسمشر له خپل ارمنیایي سیال سیر سرکیسیان سره وکتل او دواړو مشرانو ارمنیا ته د روسي د طبیعي ګاز په پلورلو موافقه وکړه. دغه راز ولادیمیر پوتین موافقه وکړه چې له روسیې څخه ارمنیا ته په صادرونکو پټرولي تولیداتو به مالیه 15 په سلو کې کم کړي. د ارمنیا مقاماتو د کامنویلت هیوادونو د ګمرکونو په ټولنه کې په شاملېدو او په دې برخه کې د پیشنهاد شوو امتیازاتو پر ترلاسه کولو موافقه وکړه. په عین حال کې یو شمېر کسانو په پایتخت یوروین کې د روسیې ولسمشر د سفر پر ضد مظاهره هم وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشر داسې شواهد موجود دي چې ښیي د سوری ولسمشر بشار الاسد او د هغه د حکومت غړي په جنګي او د بشریت ضد جرمونو کې لاس لري. نوې پیلي 13 ورځ وویل د سوری په جګړه کې د بشریت ضد جرمونو په اړه زیات او ستر شواهد موجود دي. د نوموړي په وینا د شواهدو له مخې د بشریت ضد جرمونو کې د سوری د دولت مشر او لوړ رتبه غړي دخیل دي. د لومړی ځل دی چې ملګری ملتونه د بشریت ضد جرمونو کې د سوری د مشرتابه د لاس لرلو په اړه څرګندونه کوي. نوې پیلي هغه وسلوالې ډلې هم د جنګي جرمونو او بشري حقونو څخه په پراخو سرغړونو تورنې کړي چې د سوری د حکومت پر ضد جګړه کوي. تمه ده چې د اوکراین په پارلمان کې نن د حکومت د سلبه اعتماد کولو لپاره د رای ورکولو په اړه غور وشي. وروسته له دې چې ولسمشر ویکتوریا نوکویچ له اروپایي ټولنې سره د اوکراین د نږدې اړیکو د تړون د لاسلیک کېدو ډډه وکړه، اپوزیسیون د حکومت د استعفا غوښتنه وکړه. د یانوکویچ پریکړې په اوکراین کې پراخ اعتراضونه وپارول چې د 2004 میلادي کال له نارنجي انقلاب راهیسې بې ساري وو. د اوکراین حکومت د دې مظاهرچیانو لخوا د اعتراضونو په ترڅ کې د دولتي ودانیو نیول کودتا بللې، خو سپینې ماڼۍ پرون وویل چې سوله ییزو مظاهرو ته کودتا نشي ویلی. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني په واشنگټن کې خبري غونډې ته وویل
We continue to support the aspirations of the Ukraine.
دوی وایي موږ به د اوکراین د خلکو د هیلو ملاتړ ته دوام ورکړو، څو دوی وکولای شي چې په اروپایي ډیموکراسۍ کې ګډون ترلاسه کړي. په اروپایي ټولنه کې ګډون د اوکراین د اقتصادي ودې او د ډیموکراسۍ د پراختیا یقیني ځواک دی. په اوکراین کې لاروان کړکېچ سره سره ولسمشر یانوکویچ په پام کې لري چې نن چین ته سفر وکړي او له پیکینګ څخه د مالی مرستو غوښتنه وکړي. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن نن د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره په توکیو کې خبرې وکړي. دا کتنه په داسې حال کې کېږي چې چین په خپل ختیځ کې په سمندر کې د لانجمنو ټاپوګانو پر سر ساحه خپل هوایي قلمرو اعلان کړ. بایدن یوې جاپانی ورځپاڼې ته وویل چې واشنگټن د چین له اقداماتو اندېښنه لري او له جاپان او چین دواړو څخه غوښتي چې د کړکېچ د کمولو هڅه وکړي. جاپان نن یو ځل بیا ټینګار وکړ چې توکیو واشنگټن د دې ټاپوګانو پر سر د چین هوایي دعوا ردوي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول هیواد کې او د اف ام په 0.15 څپه په لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونه په دوام کې. وابوري چې په ناتو کې د امریکا سفیر وایي افغان حکومت به له امریکا سره د امنیتی تړون له لاسلیک سره د میلیارډونو ډالر مرستې یقیني کړي. د افغانستان لپاره د دې تړون اهمیت به له یو کارپو سره په مرکه کې وڅېړو.
همدغه وخت چې د افغانستان د خلکو نه دي، دا نه د امریکای په ګټه ده، نه د نړیوالې ټولنې په ګټه ده، او نه د افغانستان د ولس په ګټه ده.
افغانستان یو ځل بیا د هغې هیوادونو په فهرست کې راغلی چې اداري فساد پکې زیات دی. د ښځو د حقونو فعالان غواړي د ښځو پر وړاندې د تشدد په اړه عامه پوهاوی د ښوونځیو په درسي نصاب کې شامل شي، او د معلولینو د نړیوالې ورځې په پلمه مو د افغانستان په جګړه کې د معلولو کسانو له ستونزو خبرو.
معلولیت محروم کړم، نو دغه ستونزه ده چې د ما د ژوند په ټولو اړخونو کې سخت زیان مته رسولی دی.
د خبرونه په پای کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړې 19 پروګرام نیمه نړۍ هم خبريږي او د دوی سره اوسئ. په ناتو کې د امریکا استازي او د ناتو جکپورو چارواکو افغان ولسمشر ته خبرداري ورکړی چې کله امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک نکړي، نو له افغانستان سره به د میلیارډونو ډالرو پوځي او اقتصادي مرستې له ګواښ سره مخامخ شي. افغان ولسمشر حامد کرزی د لوی مشورتي جرګې له پریکړې سره سره له امریکا سره د امنیتي دوه اړخیز تړون له لاسلیک کولو ډډه کړې. خو لویدیز چارواکي وایي چې دوی غواړي ولسمشر حامد کرزی د روان کال له پای ته رسېدو مخکې دا تړون لاسلیک کړي. په دې اړه پام وکړئ د رضوان مراد راپور ته.
په ناټو تړون کې د امریکا استازی وایي ک ولسمشر کرزی له واشنگتن سره امنیتي تړون لاسلیک کړي نو له خپل هیواد سره به له 2014 کال وروسته د میلیاردونو ډالرو مرسته یقیني کړي. ډاګلس لیوت د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې خبریالانو ته ویل د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ امنیتي تړون په زنجیر کې لومړنی کړی ده او دا به له 2014 کال وروسته کله چې ناټو خپل محارب ماموریت پای ته رسوي له افغانستان سره د څه د پاسه 8 میلیارډ ډالرو پوځي او اقتصادي مرستې ته لار هواره کړي. پام دې حال کې د ناټو یو لوړ رتبه مقام د دوشنبه پر ورځ په بروکسل کې ازادي راډیو ته ویل چې کولس مشر کرزی له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي نو دا تړون چمتو دی چې له افغانستان سره اوږدمهاله ستراتیژیک تړون وکړي. دغه مقام چې د نوم له یادولو ډډه وکړه ویل له افغانستان سره د اوږدمهاله ستراتیژیک تړون له مخې به ناټو له 2014 کال وروسته په دې هیواد کې څلور اډې جوړ کړي. ناټو دا مهال د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او تجهیز پر پروسې په کلنی ډول 4.1 میلیارډ ډالر لګوي. تمکیږي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون مسأله نن او سبا په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې د خبرو یو مهم موضوع وي.
په راپور کې مو اوریدل چې په ناټو کې د امریکا استازي او د ناټو جګپورو چارواکو یو ځل بیا له افغان ولسمشر حامد کرزی څخه غوښتي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي لانجمن تړون ژر تر ژره لاسلیک کړي او په دې توګه له افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو پوځي او اقتصادي مرستې یقیني کړي. خو آیا د ولسمشر کرزی او امریکا ترمنځ د دې تړون پر سر اختلافات د هټ رسیدلی چې افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو مرسته له جدي ګواښ سره مخامخ شي؟ د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره آیا د ولسمشر کرزی شرطونه دومره لوی او مهم دي چې امریکا او ناټو په افغانستان کې د 12 کلنو پوځي او اقتصادي قربانیو څخه تیرېدو ته اړ کړي؟ رضوان مراد دا پوښتنې د سیاسي چارو له کارپو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر ساپی څخه په مرکه کې پوښتلې دي.
د ولسمشر کرزی رویه او همغږي د نړیوال ټولنې او خصوصا د ناټو سره او بیا د امریکای سره باید په کوم کچه وایي چې د ناندریو د خبرې په عامه سطح نه وای راوتلې. دوی باید که هر څه درلودلی دوی سره کوټو کې فیصله کړې وای، بیا یې هغه نتیجه ملت ته وړاندې کړې وای، که دا منفي وه که مثبت وه. دا وضع چې اوس ایجاد شوې ده نو په دې لحاظ هغه مرسته چې لازمه ده چې په کومه کچه په کومو لیولونو د همسال سره خپل وکړي، شاید هغه ځای ته افغانستان رسېدلی ونشي په دې ډیپلوماسۍ سره.
پس له 12 کاله مصارف او پوځي مصارف، اقتصادي مصارف چې امریکا او ناټو په افغانستان کې کړی دي، د افغانستان امنیت، د سیمې ثبات، آیا واقعي هم د ولسمشر کرزی دا شرطونه دومره اهمیت لري چې متحده ایالات او ناټو باید دغه ټول قرباني او دا هر څه هیر کړي او فقط د ولسمشر کرزی د دې دوه شرطونو د نه منلو لپاره دوی وزي؟
امریکا خو شاید دا موقف خپل د ولسمشر کرزی په مقابل کې همدا ډول ونی شي. دا چې څومره چې باد کا انتخابات په خپل وخت سره شي او بل مشر راځي، نو دا واضح خبره ده چې پالیسی د متحده ایالات او د نړۍ با د آینده مشر ټاکلي مشر د ختمه شي په اساس باندې بیا لسر عیاریږي. همدغه وخت چې د افغانستان د خلکو نه ځي، دا نه د امریکې په ګټه ده، نه د نړیوالې ټولنې په ګټه ده او نه د افغانستان د ولس په ګټه ده. دې کې شک نشته چې امریکا متحده ایالات او نړیواله ټولنه د افغانستان د عامه افکارونه هم خبر دي. آیا دوی یوازې د کرزی د موقف په مقابل کې د افغانستان پالیسی پریدي چې هغه پخوانی بدبختی ته خپل ورو دانګي، او یاد ده چې د افغانستان د ولس خوانی سي او د یو فرد په دا ډول اظهاراتو باندې چې هغه هم په تلویزیون ساعتو کې ډېر تغییر کوي، دا نو مربوط ده چې ناټو امریکا په دې مورد کې هم د افغانستان د ولس په خاطر، د سیمې د امنیت په خاطر غور وکړي، ولې چې کدوی په هیڅ فکر کې آیا د افغانستان ولس کوم خواته موږ ولس مشه راهنمای کوي؟ پخوانی روسي ته ځي، چین ته ځي، پاکستان ته ځي، ایران ته ځي، خپل خدای چې نشي کولای او نه هغه منابع لري.
ناټو وایي کچیرته ولسمشر کرزی له امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک کړي نو ناټو هم چمتو ده چې یو ستراتیژیک تړون اوږدمهاله ستراتیژیک تړون له افغانستان سره لاسلیک کړي چې پر اساس به په افغانستان کې دوی له 2014 کال وروسته څلور لوی بیسونه یا اډې هم جوړوي. آیا دا یو ډول د امریکا د غوښتنو د منلو لپاره پر ولسمشر کرزی فشار ګڼي او که واقع هم کچیرته له امریکا سره تړون کیږي نو ناټو به هم له افغانستان سره بیا په اوږد محاله کې پاتې وي؟
دې کې شک نشته چې موږ نشو ویلای چې دا امریکا به یوازې او یا ناټو د افغانستان د نجات پرشتي وي چې موږ ته راځي. خامخا هغوی هم خپل ستراتیژیکې ګټې، نړیوالې ګټې، په منطقه کې ګټې او ملي ګټې بیا د ټولو په شعا کې سنجوي په افغانستان کې پاتې کېدل غواړي. نو افغانستان د ستراتیژیکي لحاظ نه د سړې جګړې د ختمېدو نه وروسته زړه د ایشیا دی او ډېر مهم رول ادا کولی شي د نړۍ د سوله دوستو او ډیموکراتو قوتونو په ګټه باندې. ولې چې که هغوی نه وي نو نور څوک به وي او نور څوک چې به وي د نړیوالو ډیموکراتیکو ارزښتونو اعتماد پر باندې نشي کېدلی. فکر نه کوم چې افغانستان او هر نظام بل چې وي غربي نړۍ که دا تړون ورسره امضا شي که نه شي، خاصه در امریکا، بیا یې هم په همداسې په خپل سر پرېږدي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد د سیاسي چارو کارپو ودیر ساپایو چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون پر اهمیت خبرې کولې. دا موضوع د همدې خپرونې په دوام کې بیا هم څېړو.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ راډیو خبرونه او ریقدر منوریدونکو د دې خبرونه په دې برخه کې د کابل چاپ ورځپاڼو ته د کتنې برخه لرو. احمد زبیر ژمن د کابل د نن چاپ ورځپاڼې کتلی او پلانډي سره راته وایي چې څه پکې خبر شوی.
د کابل چاپ اکثرو ورځپاڼو خپلو نننیو غړو کې د سولې په پروسې او د افغان حکومت د هغې ادا په اړه مقاله او تبصره خبرې کړې چې وایي د امریکا متحده ایالاتونو د ملي اردو پولیسو په ځینو جزو تمنو باندې تیل بند کړي دي. محور ورځپاڼې خپل سر مقاله کې دا یو ستونزه بللې، خو د امنیتي ځواکونو په منځ کې له دولتي تیلو څخه د شخصي ګټې اخیستلو او د تیلو د غلا کولو مسله هم څېړلې. ورسپانې لیکلي د پولیسو له موټرو شخصي استفاده اوس بیخي یو عامه خبره ګرځېدلې. د محور په سر مقاله کې همداراز راغلي افغان امنیتي ځواکونه باید هغه څه چې شعار دی د خلکو ساتنه وکړي، نه دا چې په لارو او سړکونو کې خلک وزوروي، رشوت او بډې ترې واخلي. سرنوشت ورسپانې بیا د خپل لومړي مخ په غټ سرلیک لیکلي پر افغان ځواکونو د سون موادو بندول په لوی لاس ترهګرۍ ته لاره هوارول دي. ورسپانې لیکلي امریکا او نړیواله ټولنه مکلفه ده چې له افغانستان سره په خپلو کړو ژمنو ودرېږي. سرنوشت په خپل سر مقاله کې لیکلي افغان او امریکایي چارواکي باید د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو په اړه اختلافات د خبرو لارې حل کړي. انیس دولتي ورسپانې هم په خپل سر مقاله کې لیکلي د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو لپاره د فشار راوړل کومه نتیجه نه ورکوي. په مطلب کې راغلي د امریکا په مرسته د امنیتي ځواکونو رامنځته کېدل افغانستان او نړیوالې ټولنې ته یو لوی پرمختګ بلل کېږي. خو انیس ویلي په اوسنیو حساسو شرایطو کې چې د وسلوال مخالفینو تحرکات ډېر شوي، پر امنیتي ځواکونو د تیرو بندول به وسلوال مخالفین لا پیاوړي کړي. د کابل ورځپاڼې دا تبصرې په داسې حال کې کوي چې ناټو ځواکونو د افغان حکومت ادعا چې ویلي دي د اردو او پولیسو ځینو جزو تامونو ته امریکا تیل بند کړي بې اساسه بللې. د ځواکونو ویلي ښایي په پاکستان کې د لوجستیکي ستونزو له امله د تیلو ورکړه ځنډیدلې وي، خو چې کله هم دوی ته ورسیږي افغان ځواکونو ته به ورسیږي. ویسا ورځپاڼې د امریکا سره د امنیتي تړون په اړه د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلمیار خبره راخیستې چې ویلي دي له امریکا سره د امنیتي تړون له لاسلیک کېدو سره مخالف دي. ویسا په یو بل مطلب کې لیکلي افغانستان او پاکستان د طالبانو لپاره د دفتر د پرانیستلو په اړه موافقه وکړه. ویسا د پاکستان د تریبیون ورسپانې د راپور په حواله لیکلي ولسمشر کرزی او صدر اعظم نواز شریف موافقه کړي چې طالبانو ته په ترکیه یا سعودي عربستان کې یو دفتر پرانیستل شي. ویسا لیکلي دا دفتر په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره جوړیږي او پاکستان په دې کار کې د همکارۍ ژمنه کړې ده.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ رسموسین وایي که ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي نو د افغانستان په افغانستان کې د ناتو ماموریت به پای ته ورسیږي. خو اندرس فوګ رسموسین زیاته کړه دا هیله من دی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون به ژر تر ژره لاسلیک شي.
د ناتو سرمنشي اندرس فوګ رسموسن وایي که افغان ولسمشر له متحده ایالاتو سره امنیتي تړون لاسلیک نکړي دا تړون به له 2014 کال وروسته خپل ټول ځواکونه له افغانستان څخه وباسي. رسموسن پرون ناوخته په بروکسل کې خبريالانو ته ویل له دې تړون پرته به ناتو ونشي کولای چې افغان حکومت او خپل متحدانو سره په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو راتلونکي پلان ترتیب کړي. دا نوموړی په وینا د دې تړون د ځنډ په صورت کې ناتو نشي کولای له 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د روزنې د ماموریت لپاره یو مناسب پروګرام ولري. خو د ناتو مشر هیله څرګنده کړه چې ولسمشر کرزی به د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون ژر لاسلیک کړي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت وایندې جین ساکی ویل د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون به د مختتګ لپاره یو لاروي څو د دوړو هیوادونو شراکت پراخ شي. د جین ساکی په وینا د دې تړون په لاسلیک کېدو سره بل افغانانو ملاتړ کیږي څو په خپل هیواد کې دایمي سوله او پرمختګ ولري. خو نو موړ زیاته کړه چې په دې برخه کې ځنډ د افغانستان په ګټه نه دی.
Deferring the signature of the agreement until after next year's election is not
viable. دا وای دراتونکو انتخابات ورسته د دې تړون د لاسلیک ځندول مناسب نه دي. دا کار به افغانانو ته هغه ډاډ چې انتخابات ته پنګ دی بهراني میاشتو کې د خپل راتلونکي پاړې بایت ولري ورنکړي. دا به امریکا او د ناتو متحدانو ته هم له 2014 کال وروسته د پاتې کېدو د تنظیم او ترتیب زمينه برابر نکړي. هم دې ته په پام سره موږ خپل پیغام ته دوام ورکو. بلور ته وسلوالو طالبانو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په مسأله کې د ولسمشر کرزی له دریس خپل ملاتړ څرګند کړی دی. طالبانو د دوشنبه پر ورځ خپل اعلامیه کې ویلي هیله مند دي چې د ولسمشر کرزی دا دریس د افغانستان د خلکو د ستونزو د پای ته رسولو لپاره وي. ولسمشر کرزی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ټینګار کړی چې تر کومه متحده ایالاتو د دې شرطونه نه وي منلي د باور سره په اوس وخت کې امنیتي تړون لاسلیک نه کړي.
د ناتو سرمنشي وایي که ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي نو د ناتو ماموریت به په افغانستان کې پای ته ورسیږي. په دې اړه مو د رضوان مراد راپور واورید. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تیرې شنبې په ورځ کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې له افغان ولسمشر حامد کرزی او نورو جګپړو چارواکو سره وکتل. نواز شریف په کابل کې وویل هیواد یې غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي او باثبات افغانستان د پاکستان مهمه هیله ده. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې پاکستان د په افغانستان کې د سولې لپاره ژمنه نه بلکې عملی ګامونه پورته کړي. د موضوع ته په پېښور کې د ازادي راډیو خبريال ذبیح الله شفق کتنه کړې.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د شنبه پر ورځ د افغانستان پلازمینې کابل ته د خپل ورځني سفر په ترڅ کې له افغان ولسمشر حامد کرزی او نورو جګپړو چارواکو سره وکتل. نواز شریف په دغه سفر کې له افغان چارواکو سره ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې له بهیر سره به مرستې جاري ساتي او زیاته یې کړه چې د یو سوکال افغانستان غوښتونکی دی. نوموړي په دې اړه وویل غواړم په ښکاره ووایم چې پاکستان له افغانستان سره د ښې ملګرتیا او ګاونډیتوب اړیکې غواړي، داسې اړیکې چې د دواړو هیوادونو ملي ګټې پکې خوندي وي او ملي حاکمیت ته پکې درناوی وي. یو باثباته او متحد افغانستان د پاکستان مهمه هیله ده. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان بیا وایي چې د پاکستان او سیمي ثبات د افغانستان په ثبات پورې تړلې ده. نو له دې امله د پاکستان حکومت ژمنې نه بلکې عملي ګامونه پورته کړي. د سیاسي او افغان چارو کارپو نظیف خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
کو بنیادی طور خو پاکستان رسمي اعلانیه جاری کړله چې منګه با سوله غواړو، افغانستان مستحکم غواړو، دې کې د پاکستان هم پیدا ده. تر ننه د مولا درازر صاحب د رهایی او د ده رهایی پته نه لګي. اوس په کار دادا چې پاکستان کمې وعدې او ژمنې وکړي او په دې باندې په ثابت قدمۍ سره عمل وکړي، په دې وخت کې د افغانستان د سولې بهیر چې قوي کی، تقویه کی، مضبوطی کی او دغه سه په دې منطقه کې د دې سره امن را پیدا شي.
نو موړ همداراز وای چې پاکستان د په افغانستان کې د سولې د عملی ګام پورته کولو په نیت په قبایلی سیمو کې د میشتو نړیوالو ترهګرو مرکزونو لمنځه یوسي.
د تورې بورې نه پس دوی وزیرستان او قبایلی ایجنسۍ د القاعده او د طالب مرکز که د افغانستان چې کوم قانوني نتورک دی هم په قبایلو کې دی او باقاعده دا ټول تنظیمونه دلته وجود لري. نو په کار دا ده چې پاکستان کله وای چې زه افغانستان کې امن غواړم نو چې دلته بیا په قبایلو کې دا تنظیمونه په خپل ختم کی او د دې مطابق مضبوط اقدامات وکړي. دا ټولې خبرې به د دې کار نه شروع کیږي.
نواز شریف په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې ولسمشر کرزی له دې وړاندې ویلو چې افغانستان کې سوله د امریکا او پاکستان په لاس کې ده. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې ډېری طالب بندیان له خپلو زندانونو خوشي کړي دي تر څو د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږله آزادی رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خپل نظریې او تبصرې د ازادۍ رادیو پر فیسبوک پانه له اوریدونکو سره شریکولای شي. د ازادۍ رادیو د فیسبوک پانه پته ده facebook.com/azadiradio. د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې چې په څو شیبو کې خپریږي، د هغو میرمنو د زړه درد اوریدای شي چې د کورنۍ تشدد له کبله د ژور خپګان په ناروغي اخته شوي.
زم چرچی ته تیارې کوټه و همال ته پکې ناسته و نه مې څوک لیدای او نه څوک راته غږیره. به مې خپل اولادو ته زړه خوږی ورته راوزم.
نیمه نړۍ د خبرونې پورستی برخه کې خبريږي او د دوه تیر سره اوسي او سم یو بل موضوع. د کابل خاریان شکایت کوي چې د ګاز بیا لوړه شوي. دوی وایي حکومت بازارونه نه کنټرولوي او دکاندارانو او سوداګر په خپل خوخه د ګاز بیا ټاکي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې د ګاز د بیا د لوړې دویو علت د افغانستان څخه پاکستان ته قاچاق کیږي. د سید کمال شاه عارف راپور کې په دې اړه تفصیل ووري.
د ژمی د سړوش په ورځو پرانځد کې دوه سره په کابل ښار کې د مایو غازو د بوی لوړوالي خلک اندیشمن کړي. ښاریان وایي چې د تیری وې میاشې را په دی خوا په کابل ښار کې د یو کیلو مایو غازو بای د 515 افغانۍ څخه تر 80 افغانۍ پورې لوړ شوی. کابل ښاریان وایي چې ک اړوند ورګانونه د مایو غازو د بوی د لوړوالي غم نه خوري. دا ویرستا چې د ژمی پر رسیدو سره دا بای نور هم لوړ شي چې رانی ول بای د خلکو د واس او توان څخه افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي هم مني چې ګاز قیمت سوي دي. د دوی په باور د دې بیلابیل عوامل دي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د نفتي موادو عمومي رئیس انجینر فرید احمد شیرزی آزادی رادیو ته ویل یو خو د نړۍ په بازارونو کې ګاز قیمت سوي او بل د ډالر ارزښت پورته سوي دی. د وای دوکانداران هم له هغې بې سرغړونه کوي چې حکومت ګازو ته ټاکلې. د شاغلی شیرزی په خبره حکومت په کابل ښار کې د خصوصي سکتور لپاره د یو کیلو مایو ګاز به یو شپته او د دوکانداران لپاره تش په افغانۍ ټاکلې خو پلورونکي نه مراتوي. هغه په افغانستان کې د ګازو د بې د لوړېدو بل علت دا و شو چې پاکستان ته قاچاق
کیږي. اول علت دا دی چې ګاز د هیواد د بندرونو له لارې پاکستان ته قاچاق کیږي چې بدبختانه موږ څو ځلې د رسنۍ له لارې خپل پیغام تر خپلو هیوادوالو پورې ورسوئ چې امنیتي ارګانونه دې نه پرېږدي چې دا مواد د هیواد څخه بهر لاړ سي او دا قاچاق دی. د افغانستان خلک د ژمي په موسم کې جدي ستونزې لري.
خو د سوداګرۍ او صنایعو خوني چارواکي بیا د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د تیلو د بیو د لوړېدو په مسله کې ګرم بولي. د دې خوني مرستیال خانجان لوکوزی وای حکومت د دې لپاره کوم میکانیزم نه لري چې د ژمی لار رسیدو مخ کې د غازو د بی د لوړوالي مخه ونیسي.
موږ تر اوسه پورې متاسفانه داسې قانوني کیدونکې میکانیزم د سختی موادو د لپاره نه دی راایستل چې د خلکو مشکل رفش. هر وخت چې ژمی راشي موږ د جنجال سره مخامخ کیږو او بل اخره یو په یو باندې مسولیت ورچو بل په بل باندې او په منځ کې خلک تبا کیږي.
د نوموړي پوینا او افغان حکومت یوازې د 2000 ټنو غازو د ساتلو لپاره زیرمې لري چې کفایت نه کوي. د یادورګانونو د معلومات لمخې افغانستان اوس مهال د خپل ارتیا مایه غاز له ازبکستان او ترکمنستان څخه واردوي.
زمونږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د شفافیت نړیوالې مؤسسې په نوی راپور کې ډنمارک او نیوزیلند له اداري فساد څخه تر ټولو پاک هیوادونه بلل شوی او افغانستان، شمالي کوریا او سومالیا د اداري فساد تر ټولو ناوړه نمونه په ګوته شوی دی. په دې اړه راپور د همدې خبرونې په دوام کې راځي او ردوته راسره اوسي. نور راپورونه او نور موضوعات هم لرو او همدارس د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی اونیز پروګرام هم د همدې خبرونې په دوام کې خبريږي. خو دا وخت د سهار 10:30 دی. جمیله ظریف تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د ناتو عمومي منشي وایي که ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره امنیتي تړون زر لاسلیک نه کړي نو ناتو به د افغانستان ماموریت پای ته ورسوي. افغان ولسمشر حامد کرزی ادارت کړه چې ګواکې د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د ځنډولو پیشنهاد کړی دی. په پروان کې د سړی تښتونکو یوه ډله له هغې سیمې چې تښتول شوي کسان به پکې ساتل کېدل نیول شوې ده. د ایران د روغتیا وزیر وایي له تیرو دوه لسیزو راهیسې په دې هیواد کې په ایچ آی وی ایډز اخته کسانو شمیره په دراماتیک ډول لوړه شوې ده. د سوریې د بشري حقونو ډله وایي د دې هیواد په روانه شخړه کې د وژل شویو کسانو شمیر له 1,600,000 ته لوړ شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشر وایي داسې شواهد موجود دي چې ښیي د سوریې ولسمشر بشار الاسد او د هغه د حکومت غړي په جنګي او د بشریت ضد جرمونو کې لاس لري. او تمه ده چې د اوکراین په پارلمان کې بنن د حکومت د سلب اعتماد لپاره د رای ورکولو په اړه غور وشي. وروسته له دې چې ولسمشر ویکتور یانوکویچ له اروپایي ټولنې سره د اوکراین د نږدې اړیکو د تړون له لاسلیک کولو ډډه وکړه، اپوزیسیون د حکومت د استعفا غوښتنه وکړه.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسداباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د خوست امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د غلا، شکو او نورو جرمونو په تور نه کسان نیولې دي. دوی هم درځ وایي په دې ورسېو کې له پولیسو او امنیتي ادارو سره د خلکو همکاري زیاته شوه او ځکه خو د ډیرو جنایي او امنیتي پیښو مخه په وخت نیول کیږي. نجیب الله الوخیل له خوست راپور راکوي.
د دوشنبه په ورځ د خوست امنیه قومندانۍ پنګړ کې یو شمېر کسان د رسنیو خبريالانو ته وښودل شول چې لیکوالاړول او سترګې په دسمالونو تړل شوي او لاسونه ولچک شوي ول. د نیول شوو کسانو ترڅنګ اوږد میز برابر شوی و چې د پاسه کلاشنکوف، تفنګچې، د 400 پوړۍ، موبایل ټلیفونونه، څو ځایه پیسې، قطعې او د قمار وهلو وسایل ایښودل شوي ول. خوست امنیه قومندان سمنوال فیض الله غیرت رسنیو خبريالانو ته وویل چې د یکشنبه او دوشنبه په ورځو کې پولیسو د خوست په ښار او اړوندو سیمو کې نه کسان د لاره وهلو، غلا او قماربازۍ یا جواري او د 400 د کاروبار په تور لاس په لاس نیولې دي. امنیه قومندان زیاته کړه چې دوه تنه د لارې وهنې او قتل طریقې په تور د پولیسو سره ترې نښتې وروسته نیول شوي، همدارنګه شپږ تنه د قماربازۍ په تور او یو تنه هم د 400 د خرڅولو په تور د پولیسو لخوا لاس په لاس نیول شوی دی.
د مخکنیو ګرفتاریو لاسته راوړلو د پولیسو په سلسله سره زموږ کارمانو ملي پولیسو نن او پرون بیا هم ګرفتاری کړي. دغې جملې نه یو کس چې د مواد مخدره د 400 خرڅونکی دی په ښار کې، هغه نیول دی. تاسو ول د هغه 400 مو لیدل او یو شپږ نفره قماربازان چې ښار کې مختلفو ځایونو کې قمار وهلو، د پولیسو د قبلي اطلاع په اساس او د ګران هیوادوالو په مستقیمه همکارۍ سره نیول شوي دي. دوه کسه نور چې یو یې د سلامه په استفاده سره فیرونه کړي دي او بل کوتل طریقو دواړه لاس په لاس نیول شوي دي او د پولیسو سره مقامت هم ښودلو دوی.
د یادونې وړ ده د خوست د امنیه قوماندانۍ چارواکو تېره اونۍ هم رسنیو سره په خبرو کې د پولیسو لخوا د قتلونو او غلاو په تور د اووه تنو تورنو کسانو، همدارنګه د یو شمېر وسلو، ماینونو او مهمات
تو دنیولو خبر ورکړی وو. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د ښځو د چارو فعالین یو ځل بیا پر هغو لارو ټینګار کوي چې کولای شي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد کچه راکمه کړي. د فعالانو په کابل کې د آی ډی ایل یا د حقوقو د پراختیا د نړیوال سازمان لخوا د عامه پوهاوي په اړه په یو جوړه شوې غونډه کې د افغانستان د پوهنې له وزارت څخه وغوښتل چې د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې د حقوقو یو مضمون ورزیات کړي. په دې اړه نور حل له کابل د ازادۍ رادیو د خبريالې فریبا ظاهر پر راپور کې واوري.
د شزو د حقونو په برخه کې د اما پوهاوی کموالی د دې لامل سوی چې ډېری ښځې د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني سي. د شزو د چارو فعالان په تېره بیا په خپله د شزو او نجونو پوهاوي ته اشاره کوي، وایي که چیرې دوی په خپلو حقونو پوه سي نو د تاوتریخوالي د کچې د راکمېدو په برخه کې به یې لویه مرسته کړې وي. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ځانګړې څارنوالي وایي دوی ته د نورو جدي قضیو تر څنګ داسې شکایتونه هم راځي چې ډېرې سطحي دي او کولی سي په اسانۍ سره په کورنۍ کې حل سي. د دغې څارنوالۍ مشر قدسیان یزی وایي دا ډول پیښې د خپلو حقونو څخه د نجونو نه پوهاوی ښکاره کوي. میرمن یزی وایي د عامه پوهاوي لپاره په ښوونځیو کې د حقوقو د مضمون ډېرېدل کولی سي تر ډېره دا ستونزه هواره کړي.
وزارت محترم معارف
کچېری د افغانستان د پوهنې وزارت عامه حقونه د کورنۍ مایندو او پلرونو حقونه په یو مضمون کې په خپل تعلیمي نصاب کې ورزیات کړي، نو موږ به وتوانیږو چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی تر ډیره راکم کړو. نه یوازې په ښوونځیو بلکې دا مضمون باید د لوړو زده کړو په نصاب کې هم ځای شي. کچېرې دا کار وشي نو موږ به په حقیقت کې یو بنسټ ایښی وي او ټولنې ته پوهاوی ورکولی شو او په دې توګه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی راکمولی شو.
د ښځو په ضد تاوتریخوالی هغه بحث دی چې په تېره یوه لسیزه کې په وار وار په ملي او نړیواله کچه خبرې پرې سوي دي، ژمنې سوي، پیسې لګول سوي، خو دغه موضوع لا هم د یوې لویې ستونزې په توګه پاته ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په همدې اړه اندېښنه ښیي او وایي د روان 1992 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې څه باندې 4000 د تاوتریخوالي پېښې ثبت سوي دي چې دا د دوی په خبره د تېر کال په مقایسه ډېروالی ښیي. ایډیلو یا د حقوقو د پراختیا د نړیوال سازمان د دغې پدیدې د راکمېدو د نړیوال کمپاین د یوې هڅې په توګه په کابل کې یوه غونډه جوړه کړې چې په هغه کې ګډونوالو د ښځو او نجونو پر پوهاوي ټینګار وکړ. په تېر بیا د زده کوونکو په تعلیمي نصاب کې د حقوقو د مضمون ډېرېدل د پوهنې وزارت د چارواکو لخوا د حل یوه ښه لار وبلل سوه. په کابل کې د نجونو د لیسو مشرې تورپیکۍ مومند وویل
پوهنې وزارت کوشش کوي چې د خپل په تعلیمي نصاب کې دا د حقوقو مسله یا د ښځې د حقو مضمون پیدا کړي او دا مضمون نشول، ځکه موږ ګورو چې زیاتې خویندې زموږ ډېرې عالي تحصیلات لري او د خپلو حقوقو په اړه باندې معلومات لري. داسې نه دی چې په مکتبونو کې یا په عالي تحصیلاتو کې نه دي لوستي دا مضمون. د پوهنې ته نصاب کار تقریبا درې کاله پس تجدیدېږي او نظریات راټولېږي. موږ هم په دې نظر موافق یو چې دا د ښځو د نصاب تعلیمي جوړېږي، نو حتما د حقوقو د مضمون په هکله ورسره
د ښځو د حقونو په برخه کې د عامه پوهاوي کموالی داسې مهال مطرح کېږي چې افغان حکومت وایي په تېره څه باندې یوه لسیزه کې د ښځو په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې لري، خو اندېښنه دا ده چې که چیرې افغانستان د نړیوالې ټولنې ملاتړ له لاسه ورکړي نو په دغه هېواد کې به د ښځو د ژوند برخلیک څنګه سي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د شفافیت نړیوالې موسسې د 2013 میلادي کال راپور خپور کړی او هیوادونه یې د اداري فساد په اساس له 1.5 څخه تر 0 پورې تعریف کړي. په راپور کې ډنمارک او نیوزیلند له اداري فساد څخه تر ټولو پاک او شفاف هیوادونه بلل شوي چې په لیست کې یو نوی مقام خپل کړی، خو افغانستان، شمالي کوریا او سومالیا د اداري فساد تر ټولو ناوړه مثالونه بلل شوي. او په دې معنی چې افغانستان په لیست کې 115 مقام خپل کړی. دا چې په افغانستان کې اداري فساد ولې د تیر کال په پرتله زیات شوی په اړه جانقا الکوزی دا راپور برابر کړی.
د شفافیت نړیوالې موسسې په خپل کلنی راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې اداري فساد د تیر کال په پرتله زیات شوی دی. د موسسې په هیوادونو کې اداري فساد په ولس کې چې له 0 څخه تر 1.5 پورې رسیږي تعریف کړی چې افغانستان، شمالي کوریا او سومالیا پکې هغه هیوادونه خودل شوي چې اداري فساد پکې بیخي زیات دی. افغانستان په دې لیست کې 115 مقام ته رسیدلی دی. دا چې په افغانستان کې د اداري فساد مخه ولې نه نیول کیږي او علتونه یې څه دي، د افغانستان د اداري فساد ضد مبارزې د عالي ادارې پخوانی رئیس ښاغلی ډاکټر عزیز الله لودین په دې اړه ویل
کې شفافیت بین المللی رو نشته میکنه تا حد زیادی هم به نظر من اقدر دور از واقعیت نیست.
د شفافیت د نړیوالې موسسې راپور له حقیقت څخه زیات لري نه دی. په افغانستان کې اداري فساد په نړیوالو قراردادونو کې دی او یو زیات اندازه هغه پیسې په غلطو لارو مصرفیږي چې باید مصرف نشي. په زیاتو مواردو کې د دې پیسو کنټرول هم په خپله د بهرنیانو په لاس کې دی. دوی په خپله قراردادونه ورکوي، ځینې قراردادیانو پیسې اخیستي او درک نه دی معلوم. ښاغلی لودین وایي داسې موارد هم شته چې یو قراردادي حاضریږي چې په میلیونونو ډالره توپیر سره قرارداد وکړي، خو مربوطه اداره یا بهرنۍ کمپنۍ د خپلې خوښې کسانو یا قراردادیانو ته په جګه بیه ورکوي. لدی مخ کې په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د لګښتونو پلټونکو ویل چې په افغانستان کې په میلیونونو ډالر بې ځای مصرف شوی او حتی د داسې وسایلو لپاره پیسې ایستل شوي چې اصلا پیرل شوي نه دي. ښاغلی الودین وایي د اداري فساد بله برخه د افغانستان په ادارو پورې اړه لري. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د افغانستان بودیجه سل په سلو کې په بهرنیو مرستو ولاړه ده او یا د اقتصاد وزارت وایي اقتصادي پالیسي نه لري. دا د خواشینۍ ځای ده او له مسؤولو ادارو څخه باید پوښتنه وشي.
آدم تعجب میکنه خود تعالی شما رئیس وزارتخانه هایی که باید اکتیو در مسائل کار میکردین و وزارتخانه
های پلیس. سړی تعجب کوي چې تاسو د کلیدي او مهمو وزارتونو په توګه چې پالیسي جوړونکي یاست تاسو تر اوسه څه وکړل؟ د دې کارونو پوښتنه باید وشي. ښاغلی الودین په افغانستان کې د امنیت په اړه بې باوري او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو خبرې هم له اداري فساد سره اړوندې بولي. دراتونکو لپاره د امنیت نه ډاډ چې له خلکو سره داسې زینت پیدا کړی چې له 2014 کال وروسته به څه کېږي. له افغانستان څخه پانګوال خپلې پانګې وباسي او خلک د ملت او خلکو پر ځای د خپلو جیبونو او راتلونکي په اړه فکر کوي. له بلې خوا چې کله په اداري فساد کې د ښکېلو کسانو لپاره دوسیه جوړیږي هغه نه اجرا کیږي او څارنوالي د دې پر ځای چې دا کسان محکمې ته راکش کړي دوسیه حفظ کړي او وایي چې زیاتو معلوماتو او اسنادو ته اړتیا ده. ښاغلی الودین وایي په افغانستان کې د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره باید ټولې ادارې په همغږۍ کې کار وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو په څو شیبو کې نیمه نړۍ د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام خپرېږي خو له هغه مخکې نن د دسمبر 3 نیټه ده چې د معلولینو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د افغانستان ځینې معلولین پر حکومت انتقاد کوي چې د دوی د ستونزو د اورې لپاره هیڅ کار نه دی کړی. په دې اړه په کابل کې د ازادۍ راډیو د خبریال خان محمد سیند راپور واوري.
راپورونه وایي په افغانستان کې سباندې دیرش کلنو جنگونو او نامنیو په سلګونو زره کسان معلول کړي دي. د جنگونو ځینې بې لاسو، ځینې بې پښو، ځینې بې سترګو او ځینې بشپړ فلج کړي دي. محمد داود سیار یو له دغو معلولینو څخه دی چې اوس 38 کلن دی او وایي چې شپږویشت کاله مخکې ماین دواړه پښې پرې کړي دي. د چې اوس په مصنوعي پښو ګرځي وایي د دوو زامنو او څلورو لوڼو پلار دی. د ازادي راډیو ته وویل یو وخت چې جوړ و د پوهنتون محصل و او ورزش یې کاوه او له پرمختګ سره یې ډېره مینه لرله خو معلولیت یې ټولې هیلې نیمګړې کړې.
مخکې دې نه چې زه معلول شوم دوش کلان وم ماستل وم په زمن سپورټمن ما فوټبال م کوله والیبال بسکل م ځغلوله. معلولیت دې شانه محروم کړم دواله په خمه نشته مشکل ترانسپورت لرم. مخکې یو انجینر په صفات وم او دې هله زلم کوله نو دغه ستونزه ده چې د ما د ژوند په ټول الخونه کې سخت زیان مته رسولې ده.
سیار په دې وضعیت بیا هم د خپل وسې سره سم کار کوي، کور ساتي او خپل ماشومانو ته د ښوونې او روزنې امکانات برابروي. دی وایي اوس مهال د ارزانه کورونو د اخیستو او خرڅلاو کمیشن کاری کوي او په میاشت کې دومره ګټي چې په سختۍ پرې د کور گزاره کیږي. دی وایي سره له دې چې معلولیت د روغو او فعالو کسانو له ډلې وروسته کړی اقتصادي ستونزې لري خو بیا هم مایوسه نه دی. دی وایي زه او زما په څیر ډېر نور معلولین په ځان کې د کار کولو توان ویني خو حکومت ورته په تیرو څه باندې لسو کلونو کې دا اسانتیاوې برابرې نه کړې.
دغه حکومت نه مونږ ډېره لویه ګله لرو. مونږ ته هیڅ کار نه دی کړی. مونږ خیرات نه غواړو. مونږ ته خیرات رانه کړي. مونږ خپل فامریکې جوړوو چې خپل کار وکړو. پروژه د مرغداري ده، د غواګانو ده، مثلا د کبانو ده، قالین بافي ده، نجاري ده، مثلا زمینه مونږ ته هغه کې برابره کړي.
د دوزوی محمد میلاد نومیږي او د خونزیز د کوون کده. د ازادي راډیو ته وویل کله چې د همزولو روغ رمټ پلرونه ویني د پلار معلولیت سخت زوروي. د له حکومت غواړي چې له ټولو معلولینو سره د مرستې وکړي.
پلار ما معلولس و ما زولستم ته پلار چور می بوت مور مکتب می رسون.
دی وای پلار می معلول دی ما هله لرل چې کاش که روغ وای موجه شونځي تر رسولو. اوس ډیر زوریږم که روغ وای ورزش به کاوه او په خپل پښو به لمر سر یو ځای ګرځیدی. له دولت هله کوم چې زما پلار او داس نور معلولین سره مرستې وکي او تنخواګان یې ورزیات کی.
سره لدی چې د معلولینو د وضعیت لپاره ځینی ورګانونه فعال دي خو تر اوسه په هیواد کې د معلولینو کرش میره نه ده خودلې. ځینو مختلفو بهرنیو مؤسسو په هیواد کې د معلولینو شمیره 100 میلیونه خودلې خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په دې حقله په 2015 میلادي کال کې د اندیکپ په نامه یوې بهرنۍ مؤسسې ویلي چې په ټول هیواد کې د معلولینو شمیر 2 میلیونه ته رسیږي. بلخوا په ولایتونو او لیرې پرتو سیمو کې خلک وایي داسې معلولین هم شته چې حکومت او موسسو لا تر اوسه نه دي موندلي او په سختو اقتصادي ستونزو کې ژوند کوي. دوی وایي په هیواد کې د معلولینو شمیر د دې سروې له شمیرې څخه زیات دی. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي له شاوخوا 10 کلونو راهیسې له دوی سره یو اندازه مرستې شوې او راتلونکي ته یې هم پلانونه ترتیب شوي دي. د دې وزارت وایاند علي افتخاري ازادي راډیو ته وویل د دې پلانونو پلي کېدل به د معلولینو ستونزې کمې کړي.
ما 10% تر هر برنامه از برنامه‌های مستای فنی ارتقای ما سهم معلولین
د حرفوی زده کړو په هر پروګرام کې مو 2-3% په پام کې نیولې څو د کار کولو د مخه یو فن زده کړي. د لومړي ځل لپاره مو د معلولین یو انسټیټیوټ جوړ کړ چې پر نصاب یې کار روان دی. سربیره پر دې نور پروګرامونه هم لرو چې له مخې به له معلولینو سره مرستې وسی.
معلولین په داسې حال کې له حکومت او بهرنیو موسسو څخه د مرستو غوښتنه کوي چې د دې هیواد په ځینو سیمو کې لا ناامني ده او راپورونه وایي چې هره ورځ په ناامنو سیمو کې په جنگ او یا د ماینونو په چاودنو کې نور کسان هم معلولیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت له بهرنیو موسسو او نړیوالې ټولنې هیله کوي چې په دې برخه کې ورسره مالی او تخنیکي مرستې وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړې خپرونه جوړونکې لینا شریفي.
درنو اوریدونکو سلام، هیله ده جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. د نیمه نړۍ کې د ښځو پر رواني ستونزو خبرې کوو. دا چې ولې ښځې پر رواني ناروغیو زیاتې اخته کیږي، له دوی سره باید څه ډول چلند وشي او درملنه یې څنګه کیدای شي، دا ټول به په دې خپرونه کې واورو. خو تر هر څه د مخه د ښځو په اړه لنډ خبرونه اورو چې وږمه رشیدې وړاندې کوي.
د بریتانیا په مالي مرسته به په راتلونکو 3 کلونو کې د لرې پرتو سیمو 2.5 میلیونه نجونو ته د ښوونې او روزنې زمینه برابره شي. د پوهنې وزارت مرستیال همین رسوي چې د بریتانیا په نږدې 50 میلیونه پاونډ مرسته به لری پرتو سیمو کې نجونو ته ځانګړي ښوونځي جوړ شي، ښوونکي کې به وروزل شي او د پوهنې په نورو چارو به ولګیږي. په داسې حال کې چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د منع قانون تصویب له 2 میاشتو راهیسې په ملي شورا کې ځنډیدلی دی، د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې دا قانون باید ژر تر ژره تصویب او بشپړ پلی شي. د قانون د جمهور رئیس دی و تقنینی فرمان په اساس له 2 کلو راهیسې د اجرا وړ دی، خو د بشر د حقونو کمیسیون وایي چې دغه قانون په یو شمیر عدلي او قضایي ادارو کې عملي کیږي، خو تر اوسه په ټول افغانستان کې نه دی پلی شوی. له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما هم له افغان چارواکو غوښتي و چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون په تصویب کېدو کې خپلې هڅې چټکې کړي. او رسته خبر ده چې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي له ښځو سره د تاوتریخوالي پیښې د روان مریض کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه شاوخوا 25% زیاتې شوې دي. د یاد کمیسیون مشر سیما سمر تیرونی وویل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو په خاطر باید د تاوتریخوالي عاملانو ته د معافیت دود له منځه یوړل شي. میرمن سمر وویل چې پولیس د تاوتریخوالي په پیښو کې مخکې تر دې چې د کوم چا لخوا ورته شکایت وشي باید اقدام وکړي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون یو تازه راپور وایي چې د روان مریض کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تاوتریخوالي 4,000 پیښې ثبت شوې دي.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د روغتیا وزارت ځینې سروېګانې ښیي چې په 60 افغانان په رواني ناروغیو او ناکراریو اخته دي، چې د دغو رواني ناروغانو زیاته برخه ښځې دي. روانپوهان وایي چې جګړه، مهاجرت، بېوزلي، ناوړه دودونه، کورني تاوتریخوالي، په واړه عمر ودونه او داسې نورې ناخوالې هغه عوامل دي چې ښځې تر ټولو زیاتې اغېزمنې کوي او په رواني مړاویتوب، ژور خپګان یا ډیپریشن او نورو رواني ناروغیو یې اخته کوي. د پغمانی اوسیدونکې زکیه د کورني تاوتریخوالي وهلو ټکولو له امله په ژور خپګان اخته شوي. دا وایي چې له هر څه انځان نه زړه تور دی. دا د خپل ژوند کیسه ده سې کوي.
زړګي سنون اسکول مې دی واته واتري تلې مولا مغاوالې ورځ نو ډېر ظلمونه تیر خو هغه له لاسه دیندراندو دا میړه باندې راته پرې کړې چې ما سره ښه وضعیت کې ډوډۍ به سره لمن قلفه ولا شای به مونږ نه قلفه ول مونږ ته به نه راکم زو یو بل ایور میو هغه بشاره کند اس منګ دوا کند نا اولادونه می تیوج متاجو مونږ ته باید سر د خزه پستر غن را تا کړ چې مونږ هم خزي کړه میړوم نه ویله میړو په مونږ نه نکو چار ماری زی بارو باندې پیکاس ډاکټر ته پینو بول باندې سی تی راو ته تل کما کولا ایم نه سوای غستل درې کولا مې هغه میړ ژوند به څنګه مر سره به ټول بیرغونه مرته سزا واخ نه پسیخونه وست کوم چاغو بدری کلام کنتن تر خواهم دیر سلم نمیشه ولی دست لیورو را باند وکر دراین دو خواهی بار لدری کلوی به ازت قل لیورو تبدی نیکاکم خواهد که واقع واسی پنیکاکم خود نمیم دیر سلم ولی ده سیدو به خواهی دو به ارتی ل موری ده به حالم زیاد دیر بعد میشه به ارتی ل سه سال از خود پردازی تیاج متاجم خیره او کارو که دمای تیاج و سبیا برات مور به ارتی ل سه ده خود گذارن از سرکی بیا برای چیکس تو ال ماسرش پنتیره یا با ما مخبل اولادو ده چاخ دست خیرات را که چا بسی کم جور زار کالی را که لابم بخبل اولادو ده را ورد ده دواو ده بیا با میدو ده جوراول اتا دی مردی کالی ده تختی ده سر به چاو ویستاغا بیرات را لیگه ده خبل اولاد ما دیر بغلویک ده اوزوی لورمه سی دانور اولادو نمیست و ده غمم ده سر آلا غارس منگه دیر بیتی باره کو منگه دیر پس رفته کو کنزی پلار ده کور بخیار از او منگه دیر پس رفته کو دیر کم خلکو تراوست و دیر بخن ازر نرا تکت نما غژول نوسی ته تر اوسه پوره ته د بعد وزتی ډیر سره کنو ډیر وهل دراکه وز به دیم پسار ډیر وهل د پلور مړای ونه دلی دل نه به تر په کړم د خوند معاملو ته به نه راپته کوم ما همیشه به ما خپل کور کوم تاسو مم دی خور ته المدس خوګی کی داس چې تو جیک ته زه پسار وهل دراک
د زکی و چکلکه دنګ ونه د ژوند نه خول کړو پکړي کله چې خبرې کولې او خلنې مړاوسترګې په یو لری ځای کې خخي کړې بي زکیه وای چې درې کله کېږي زور ظلم پرې کم شوی دی خو اوس به یې څه کړي چې دا په دې حال ده
دغه درې کاله کېږي چې په ما سودګي راغلی اوس نو زه په دغه حال نو دا اوس چې ښه راسره کېږي زه تم اوس به دې څه کړم زه دې اوس په دې حال کړم اوس به زه دې تا ښه
څه کړم اوس څه تکلیف لري
اوس ټول د اعصابو ته اوس هر راختر ته چې زه م ماته وایي د اعصابو ته هېڅ مې خوشحاله یې جای ته زړه نه کېږي چې زه خوشحاله سم و دو ته نه ځم بس یو جای مهماني جای ښه جوی نسي نه ځم داسې جای ته چې لاړ سم بیا ژړو رسي زړه مې خفه کېږي اوس مې دا خور په زور راوستلی چې راځه لږ به دې ساتي چې زه دغه جای کې مې زړه خونه ځم چې چېرته تیاره کوټه وه همالته پکې ناسته وه نه مې څوک لیده او نه څوک راته غږېره بیا مې خپل اولادو ته زړه وخوږي ورته راووزم سره غږېږم کېنم بیا تې لاړس داسې اوس عصبي تکلیف راته پیدا سوی نه تا اوس هم دوا خور مې نه لګي اوس بله ورځ یو ډاکتر ته لاړم وایي تشویش ډېر کوي که نه اوس هېڅ تشویش نه لرم اولادو هم څه کوم خو هماغه وختینۍ خبرې مې سرا پیادوم همداسې مې زړه خوري زه اوس په دغه واقع یم چې خدای پاکه دغونه مې اولاد ته ژوندۍ ولري چې زه زامنو ته ښې ښځې وکړم او دغه درې لورګانې په نیک نامه لاړې سي نورې سم به کار نه دي اوس مې دې خور ته دی چې نه مې ښه کالی ته زړه کېږي نه مې ښه خوراک ته زړه کېږي نه مې په خدای ته خپل سر مینځلو ته زړه نه کېږي همداسې جګرخونه دی عمر وهل مې تېر کړي ډوډۍ نه خوراک مې تېر کړی د نه اغوستلو کالی مې تېر کړي خو چا ته مې نه ویل حتی ما مې خویندې نه دي خبرې کړي چې په ما داسې ظلم ده اوس چې دوی خبرېږي دوی اول یې ته نه ویني مال څه ویلي مې وایي څه به م کړي نو زه د ما اماسي نیستي ده ته تر اوسه په ما نیستي ده اماسي مېړه مې اماسي هغه کوي دا تاري وکړي نو له کمی به کوم چې سړي مېړه کاروبار نه لري نو زه به یې له کمه نو د ما اماسي زړه جګه خو تداوي پیسې نه لرم یا د ښو ښه خوراک پیسې سړی ونه لري او د ښې جامې پیسې ونه لري خامخای سړی ډېر مایوسه کېږي خو زه خاک کالی نه سم او څه زه به م کزي واغم ټول به را پورې وخاندي په دې به وخاندي چې یو وخت ما د خلکو ډېر اغوستي وایي به یوه خو وبهی چې یو وخت څه رقم وي اوس څه رقم وي همداسې مې زړه ناامید
رواني ناروغي د درملنې وړ دي چې د روانپوهانو د مشورو او په جدي حالاتو کې د درملو له لارې ناروغان خپل روغتیا بیا مومي او خپل عادي ژوند بیا پیلولی شي خو په افغانستان کې تر اوسه لا رواني ناروغیو ته وړ پام نه دی شوی نه د درملنې پوره مرکزونه شته او نه هم له داسې ناروغانو سره په کورونو کې سمه رویه کېږي ځینې کورنۍ بیا په رواني ناروغیو کې په دوا او ډاکټر هم اعتماد نه کوي کورنۍ او خپل ناروغان غواړي چې په دم او تعویزونو ځان ورغوي د دې دوه ښځو خبرې چې په کابل کې د رواني ناروغیو په یو روغتون کې بستري دي واورئ.
زه مې ټکان کوي، سر مې ګرځي، د شپې د سملا راباندې راځي. ډاکتر ته وتلم، دوا راباندې وکړه، هېڅ توان ماته ماته فایده ونه کړله. سړی مې راوستم، ما دلته بستر کړلم، که دې بستر سره لږ ښه شي لږ دوا در باندې وکړي، او که ته لږ ورسره ښه شي دغه تشویش کوم، ځګرخوني کوم، هغه کوم، او پوس به یو ساعت ښایم، یو ساعت داسې یم ښه دسې هغه راباندې راسي اتي په هغه کې هم داسې یم، داسې کته پورته منډې وم، او په دا زړه مې داسې دربېږي، دا سر مې داسې ګرځي، سر چېرته مې خطا کوي زه دي مې بیا سړی جګوي. ملا سغه ملا دې زوی په ګورځي خپلې پیسې اخلي، دغه نتایج یو پایده ماته ونه کړه. یو ملا یې راباندې پرې نه ښوده، یو ملا یې راباندې پرې نه ښوده، داسې پیسې یې ورکړې، داسې پیسې یې ورکړې، تعویز نه ملا پایده راکړله او نه زیارت پایده راکړه.
وسره د سده سوغږيږي، وسره د مغزو مې غواز بد لګيږي، هیڅ دوا مې غولې را کړې، هیڅ دا فائدې نه درته کړې. همداسې بس ول ویدم چپا به شومه، دا لاس رو پښې به مې کاغذ شو، هیڅ دوا تاثیر نه کوي، زه هم سې ملا ته لاړه سمه که دا لاس مې ورسره ښه شي.
د رواني او عصبي ناروغیو ډاکټران وایي چې که څه هم د رواني ناروغیو په کامل ډول مخنیوی ممکن نه دی، خو که په کورنیو کې له ښځو سره تاوتریخوالی ونه شي، دوی ته د یوه بې ارزښته شي په سترګه ونه کتل شي او په حقونو یې سترګې پټې نه شي، کیدای شي په رواني ناروغیو د اخته ښځو شمیر ډیر راکم شي. دا چې رواني ناروغي ولې راپیدا کیږي، نښې کومې دي، او کورنۍ له دغسې ناروغو ښځو سره څنګه چلند وکړي، د روانشناسۍ استاد پوهیالی شرف الدین عظیمی په سټډیو کې راسره دی او په دې اړه به معلومات راکړي. استاد، که په سر کې دا راته ووایي چې رواني ناروغۍ، خپګان یا ژور خپګان ولې پیدا کیږي، عوامل یې څه دي؟
وایي چې کله چې له یوې ټولنې نه جګړه وځي، نو په هغې ټولنې اروایي ناروغۍ راننوځي. خو زموږ ټولنه داسې یوه ټولنه سوله چې جګړه هم ترې ونوتله او اروایي ناروغۍ هم پرې راننوتې. یعنې یو لوی علت په یوه ټولنه کې د هغې ټولنې امنیت ده، سوله ده. کله چې فردي مسؤلیت نه وه، کله چې په یوه ټولنه کې ازادي نه وه، کله چې په یوه ټولنه کې څوک خپلو غوښتنو ته ونه رسېدله، واضح ده چې د هغوی غوښتنې د هغوی په وجود کې سرکوبه کېږي او بیا هغه د اروایي ناروغیو په شکل راڅرګندېږي.
استاد، ولې ښځې په رواني ناروغیو زیاتې اخته کیږي؟
د هرې ټولنې اروایي ناروغۍ تفاوت کوي. په نوره دنیا کې استرس یوه یا اروایي فشار یوه ناروغي ده، خو په وروسته پاتې هېوادو کې معمولا خپګانونه لوی اثر لري. زه په دې باور یم چې هر افغان مېرمنې په یو ډول نه په یو ډول داغ لیدلی. په هر افغانه کورنۍ کې تقریبا یو کس مړ شوی، تقریبا هر کورنۍ یو معلول لري، هر کورنۍ یو غم لري، هر کورنۍ یو نالوستی لري، محدودیتونه لري، فرهنګي ملایمتونه لري، جنسیتی تفاوتونه لري. په افغانستان کې ښځې مېرمنې ځکه خواشینی کېږي، ځکه ژور خپګان باندې اخته کېږي، او ډېرې هم دي چې دوی د خپلې خوښې کار نسي کولی. یعنی دوی په خپله خوښه واده نسي کولی، دوی په خپله خوښه مکتب ته نسي تللی، دوی په خپله خوښه وظیفه یا دنده نسي نیولی، دوی په خپله خوښه خپله دنده نسي انتخابولی، دوی په خپله خوښه د اولاد د راوړلو او د نه راوړلو خوښه دوی سره نسته، حتی د لباس اغوستلو د نه اغوستلو خوښه دوی سره نسته، د پلار کړه د تګ خوښه دوی سره نسته، حتی د کورنیو مسایلو کې، د پخلي په مسایلو کې، د کور د جوړولو په برخه کې، د کور د رنګ په برخه کې، د اولادونو د روزلو په برخه کې دوی ته صلاحیت نه ورکول کېږي.
که یو ښځه رواني تکلیف لري، هغه کومې نښې لري چې دوی وپوهېږي چې دغه ښځه مریضه ده؟
په عمومي توګه خپګان بېلابېلې نښې لري. په اول قدم کې هغه څوک چې خپه یي یا د خپګان ستونزه لري، د ده خلق او خوی تغییر کوي، بدلون پیدا کوي، نور هغه پخوانۍ مېرمنه نه وي. دا ډېره زر په قهر کېږي، حوصله یې ډېره کمېږي، اړیکې یې له خاوند سره ډېرې کمزورې کېږي، جنګونه یې له خوښې سره ډېرېږي، اړیکې له د مور و پلار له کورنۍ سره کمېږي، د اولاد په روزنه کې، د اولاد په پالنه کې پاملرنه یې کمېږي، حتی جنسي تمایلات یې کمېږي، حتی د میاشتنۍ عادت یې بدلون پیدا کوي، یا وخت ډېرېږي، یا درد ډېرېږي، یا ضایعات ډېرېږي. حتی ارواپوهان وایي چې که خپګان ډېر سي، که خپګان شدید سي، که خپګان دوامداره سي او درملنه یې ونه سي، کېدای سي یو مېرمنه عقیمه یا بې اولاده هم کړي. بل خوب اخلال پیدا کوي، یا ډېرېږي یا کمېږي، اشتها یا کمېږي یا ډېرېږي، وزن یې یا کمېږي یا ډېرېږي، ډېر زاړي، بېلابېل فکرونه یې په ذهن کې راګرځي، ډېر د خودکشۍ په اړه فکر کوي. په ځینو کورنیو کې ځینې د مېرمنو خاوندان په دې باور دي چې دا مېرمنه مې بې پروا سوې ده، مېرمنه مې ښه خواړه نه پخوي، مېرمنه مې پام نه کوي، مېرمنه مې ګنګسه ده، مېرمنه مې بېکاره سوه، پس رفته سوه. دا اصلا د مېرمنې په بدتوب او زشتوب دلالت نه کوي، دا دې معنا ورکوي چې دغه ښځه ناروغه ده، او په یوازې د دې چې موږ دا ووهو، ویټه کوو، تاوتریخوالی وکړو، له کوره یې وباسو، خواړه پې قطع کړو، یا یې سپ سپک او سپور کو د دې په ځای ښه خبر ده چې د دې دمو ګاروي ډاکټر ته ورولو چې د دې اروي ستونزې حل سي دا خو جرم نه ده دا خو ناروغي ده
ځینې خلک خصوصا په کلیو باندې کې دغه څه ښځې حتی په شدیدو حالاتو کې چې په دوی ځینې حملې راځي یا دوی پیوایي وي پیریانو نیولی نو تداوی څنګه کېدای
د خپګان یا په ټوله کې وایم د اروایي ناروغانو درملنه په زیارت کې نه کېږي د اروایي ناروغانو درملنه په تعویزونو نه کېږي د اروایي ناروغانو درملنه په تورو کوټو کې نه کېږي په زنجیرو نه کېږي په بینمکه ډوډۍ نه کېږي په وهلو نه کېږي په ټکولو نه کېږي هغه ته د ښو امکاناتو په راوړلو هم نه کېږي ځکه چې هغه نور د دې په ارزښت نه پوهېږي چې د ما مخ ته طلا ایښي ښه خواړه ایښي او که ښه خواړه نه ایښي نور د ښو جامو په اړه فکر نه کوي هغه خو ناروغ ده اوس ضرورت هغه دې ته لري چې موږ ارواپو ته ورول موږ یوه اروایي مرکز ته ورول یعنې موږ په دغه برخه کې دا ډاکټر ته هم ورسلی سو ډاکټر اعصابو ډاکټر ته ورسل سي چې هغه بیا ترې وخت ته پورې هغه ته دوا ورکړي او بیا وروسته مشاوره شروع سي
درنو اوریدونکو د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره نور